د سهار لس بجې شوې. احمد شیبر یم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې د دوه امریکایي سرچینو په استناد واورئ چې د افغان ځواکونو د بودیجې یوه برخه به امریکا له مکسیکو سره د دیوال پر جوړېدو مصرف کړي. د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان حکومت وایي هیڅ هیواد باید افغان کډوال په زور له خپلې خاورې ونه شړي. د افغانستان کرکټ ټیم سکاټلند ته د دوو منډو په توپیر ماتې ورکړه او په فارس خلیج کې امریکا خپل جنگي ځواک پیاوړی کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي هیڅ هیواد باید افغان کډوال او مهاجرین په جبر ستنېدو ته اړ نه کړي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته وویل
تمام موافق عودت اجباری نیستیم از هیچ کشوری، نه از ایران نه از پاکستان.
موږ له هیڅ هیواده په زور د افغان کډوالو له ایستلو سره موافق نه یو، نه له ایران نه له پاکستانه نه له عربي هیوادو او نه له اروپایي هیوادو. خو کوم افغانان چې په خپله خوښه افغانستان ته راځي هغوی ته چمتووالی لرو تر څو کار ورته پیدا شي او اوس پر دې کار کوو چې شغل ورته ومومو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی د چهارشنبه پر زویل که پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونه سخت شي او د ایران د تیلو د خرڅلاو مخه ونیول شي دوی به له مجبوریت له خپلې خاورې افغانان وباسي. د افغانستان د کډوالو د چارو د وزیر په وینا تیر کال تر ولکه ډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستنه شوي دي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر هوا عالم نورستانی وای چې په کابل کې د ولسي جرګې د ټاکنو پایلې اعلان ته تیار دي. اخلی نورستانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
کار بالا کابل ادامه داره. تطبیقات
دا وایي د کابل په حوزه کې د ټاکنو پر پایلو کار روان دی. دوی ناهی او څوارلس ولسوالۍ لا پاتې دي. هڅه کوو چې شنبې اعلان کړو خو که ونه شو نتیجې به یک شنبې سل په سلو کې اعلان شي. د ولسي جرګې ټاکنې له غزني او کندهار پرته په ټول افغانستان کې د اکتوبر په شلمه او یوویشتمه وي. په کندهار کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله خلکو د اکتوبر په اوویشتمه رایې ورکړې. په غزني کې لا هم انتخابات نه دي شوي او تمه ده چې د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره په دغه ولایت کې یو ځای د ولسي جرګې انتخابات ترسره شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د سکاټلند د کرکټ لوبډلې ته په دوو منډو ماتې ورکړه. دا سیالي د سکاټلند په مرکز ایډنبرا کې وشوه. افغان لوبډله د سکاټلند سربیره د می په 19مه او 20مه له آیرلند سره لوبې لري او تر نړیوال جام یوه اونۍ مخکې به له پاکستان او انګلستان سره هم نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره مسابقې وکړي. د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د رواني میلادي میاشتې په 10مه پیلېږي. دا نړیوال جام به د لسو ملي لوبډلو ترمنځ په انګلستان او ویلز کې د جولای تر 14مې دوام وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل جنگي ځواک پیاوړی کړی دی. سیمه ته تازه د ایرلینګټن په نوم بیړۍ چې پوځیان لیږدوي استولې، زغروال ګډ یا الوتکې هم لیږلې دي. همداراز د پیټریاټ توغندیو وسایل انتقال کړي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې ایرلینګټن بیړۍ به له ابراهام لینکن بیړۍ سره چې الوتکې لیږدوي په فارس خلیج کې یوځای شي. امریکا سیمې ته بې دوه 500 الوتکې تر دې مخکې استولې وې. واشنګټن وایي چې دا هڅې د دې لپاره دي چې د ایران د تهدیدونو مخه ونیول شي. واشنګټن د ایران د تیلو او فلزاتو پر صادراتو بندیز لګولی دی او ویلي دي چې پر دغه هیواد دا فشارونه د دې لپاره دي چې له ناوړه فعالیتونو لکه د اټومي وسلو د پراختیا له هڅو لاس واخلي او په سیمه کې له وسلوالو سره مرستې ونه کړي. ایران دا تورونه رد کړي دي. د نړۍ اویا هیوادو له شمالي کوریا وغوښتل چې له اټومي وسلو، بالستیک توغندیو او د دې اړوند پروګرامونو څخه چې د نړۍ سولې ته بې ځایه ستر ګواښ دی لاس واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو، جنوبي کوریا، د آسیا، لاتین امریکا، افریقا او اروپا یو شمېر هیوادونو پرون دا پریکړه لیک چې طرحه یې فرانسې وړاندې کړې وه لاسلیک کړه. روسیا او چین چې د شمالي کوریا متحدان دي د دې سند د لاسلیک څخه ډډه وکړه. شمالي کوریا تیره اونۍ دوه ځله د لنډ واټن توغندیو آزموینې وکړې. امریکا وایي چې له چین سره د تجارتي ستونزو د حل لپاره د رغوونکو خبرو لړۍ پای ته ورسېده. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچین ویلي چې دواړو خواوو د پکینګ او واشنګټن ترمنځ د اختلافاتو د حل او تجارتي جګړې د پای ته رسولو لپاره اغیزمن کار وکړ. منوچین دا خبرې پرون د امریکا سی این بی سی تلویزیون ته وکړې او د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. تر دې مخکې د چین د صدراعظم مرستیال لیو هی خبریالانو ته ویلي وو چې خبرې مناسبې وې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون په ټویټر کې ولیکل چې له چین سره به خبرې دوام وکړي. دا لا نه ده څرګنده چې دواړه خواوې به بیا کله خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر پرون د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت د چین پر یو شمېر صادراتو تعرفه له 10% 15% ته لوړه کړه. د چین حکومت ویلي چې متقابل عمل به وکړي. او وروستی خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره ماسکو ته روان دی. پومپیو به له پوتین سره د وسلو پر کنټرول، شمالي کوریا، اوکراین او وینزویلا خبرې وکړي. دا روسیې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د پومپیو لومړی رسمي سفر دی. اوسادی رادیو په منځني سپد دوله شپږ نیمې پټول افغانستان کې اوري. وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو راپورونو ته تمکې شو. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت دوه سرچینو ویلي چې واشنگتن غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو د بودیجې یوه برخه د امریکا او مکسیکو ترمنځ پر دیوال ولګوي. کانګرس روان کال د افغان ځواکونو لپاره 4,900,000,000 ډالر ځانګړي کړي چې څه باندې 600,000,000 به له مکسیکو سره پر دیوال مصرف شي. تفصیل د فرشتې جلال زی پر راپور کې.
د امریکا د دفاع وزارت دوه معتبرو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دې پلان د عملي کولو لپاره تقریبا 640,000,000 ډالر له هغه بودیجې چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ده اخیستل شوی دي. د دفاع وزارت د چارواکو د هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کړې دي. د هغوی په وینا د مکسیکو سره د دیوال جوړولو لپاره تر ټولو زیاتې پیسې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ له بودیجې اخیستل شوې دي. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ له بودیجې د 640,000,000 ډالرو کمول دا معنا لري چې دفاع وزارت د افغانستان لپاره بودیجه له هغې اندازې چې کانګرس تصویب کړې وه کمه کړې ده. د امریکا کانګرس د 2019 میلادي کال په مالی بودیجه کې د دفاع وزارت ته 4.9 میلیارد ډالر د افغانستان لپاره تصویب کړی وو. یو امریکایي چارواکي رویټرز ته ویلي دا له افغانستان سره زموږ د تعهد پر څرنګوالي هیڅ تړاو نه لري. د امریکا کانګرس تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. د افغانستان دفاع وزارت هم څه نه دی ویلي، خو په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو پخوانی سیاسي سلاکار شفیق همدم وایي چې دا د کابل او واشنگتن د ډیپلوماسۍ جدي کمزورتیا څرګندوي. شفیق همدم وویل دا څرګندوي چې د افغانستان حکومت په خپلو خارجي رابطو کې دومره کمزوری دی چې واشنگتن د افغانستان د ځواکونو لپاره پیسې په بل ځای کې مصرفوي. هغه پرون له واشنگتن ازادي راډیو ته وویل
د دې انزار نظر ډیر اندېښمنین چې دې خطر چې موږ تاسو ګورو چې په افغانستان کې د جنگ سیزن ده. اخواته طالبان سره د سولې مذاکرات خبره روانه ده. حکومت غواړي چې په فشار وارد کړي که په داسې حالاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو نه د بودیجې نه دغه پیسې واخیستل شي، زه فکر کوم چې په لویه کچه باندې افغانستان امنیتي حالات باندې او حتی د سولې په پروسې باندې هم منفی اغیزی ولید.
شفیق همدم وویل د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ثابته کړی چې غشتلې دي او حکومت اړتیا ورته لري، خو په رهبری کې کمزوري شته. د همدم له نظره دا چې د افغانستان د کورنوي چارو او دفاع وزارتونه لا هم د سرپرستان لخوا اداره کیږي یوه اساسي مسأله ده. د امریکا دفاع وزارت په داسې وخت کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره بودیجه کم کړې چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د وسلوالو طالبانو او داعش پر ضد په سخته جګړه کې ښکیل دي. له بل پلوه د متحدو ایالاتو د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له سیاسي استازو سره د افغانستان د ولسکلنې جګړې پر پای خبرې کوي.
په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ شپږم پړاو خبرې د پنځشنبه په ورځ پای ته ورسېدې. کابل ورځپاڼو دا موضوع څرنګه څېړلې، دغه چاپي خبرونه ته ناجا صاحبۍ کتنه کوي.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو په قطر کې د افغان سولې مذاکراتو او په روژه کې د جګړې او اوربند په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط ورځپاڼې په سرمقاله کې د قطر ناستې د نامحسوسه پرمختګ په اړه لیکنه کړې. د سرمقالې لیکوال لیکي د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې که څه هم د پرمختګونو خبره شوې، خو په وینا یې تر اوسه پورې د طالبانو په دریځ کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی او امریکا هم ظاهرا له افغانستانه د وتلو نیت نه لري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي تر هغه چې بین الافغاني خبرې اترې پیل نه شي او افغانان خپلو کې سره تفاهم ته ونه رسېږي دا ډول ناستې به مطلوبه نتیجه ونه لري. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په سر مقاله کې لیکلي د سولې شپږم دور خبري په داسې حال کې پای ته ورسېدلې چې خپله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې له سوګه پرمختګه نارضایتي څرګنده کړې. وړاندې په سر مقاله کې راغلي خلیلزاد په داسې حال کې د افغان سولې د خبرو له ورو پرمختګه ناراضه دی چې د دې ستونزې تر څنګ د دغه بهیر په وړاندې ګڼې نورې ننګونې هم پرتې دي چې په کور دننه او بهر د دغه بهیر د ناکامېدو هڅې په خورا سرعت سره روانې دي. خو د سرمقالې لیکوال په وینا اوس پوښتنه دا ده چې د سولې د خبرو د ورو پرمختګ اصلي لامل څوک دي، طالبان که حکومت؟ ځکه دلته توپیر ډېر زیات دی، یعنی طالبان په خبرو کې ورو مخته ځي خو افغان حکومت بیا په تمامه معنا د دغه بهیر مخالف دی او د درېدو هڅې کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې طالبان د سولې واک نه لري، نورې لارې دې ولټول شي. وړاندې په سرمقاله کې د کابل د چهارشنبې ورځې خونړۍ حملې ته په اشاره لیکل شوي چې د قطر شپږم پړاو خبرو نه ورځې له جګړې او بریدونو سره سم دوام وکړ، نو د امریکا په مشرۍ له نړیوالې ټولنې سره باید په زغرده خبرې وشي چې په طالبانو فشار راوړي او له طالب ډلې سره داسې خبرې ونه کړي چې هغوی ته امتیازات ورکړل شي، ځکه هغوی هیڅ ډول اوربان او سولې ته ژمن نه دي. د سرمقالې د لیکوال په وینا امریکا باید د طالب ډلې پر ځای د طالب او ترهګرو لورو چې پاکستان، ایران، روسیا او د پردې تر شا انګلستان دی، په افغانستان کې د سولې خبرې پیل کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په سرمقاله کې د اوربان مسلې ته اشاره کړې. په سرمقاله کې وړاندې راغلي وروستیو بریدونو ته په کتو د قطر په مذاکراتو کې د امریکایي لوري مهم شرط باید دا وي چې طالبان اوربان ته غاړه کېږدي. د لیکوال په باور تر هغه چې په طالبانو او د دوی په ملاتړو فشارونه زیات نه شي، دغه ډله اوربان ته غاړه نه ږدي. او د ویسا خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی په قطر کې تودې خبرې، په هیواد کې بمبارۍ او خونړۍ بریدونه. د سرمقالې لیکوال لیکي د افغانستان د جګړې د دوام په تړاو د امریکایي استازو متناقضو څرګندونو ته په پام او دې ته په پام چې داعش ډله یو ځلې بیا د هیواد په یو شمېر برخو کې پیاوړې کېږي، که په لنډ وخت کې د قطر د سولې پروسه چټکه نشي، د بین الافغاني تفاهم پروسه ګړندۍ نشي، د سولې روان بهیر به مثبتې پایلې ونه لري.
وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو او سندرې پکې خپرې کړو، یوه اقتصادي مسله راخلو. ګردیز شاروال وایي په ښار کې پر کلدارو د پیر او پلور د مخنیوي له پیل شوي پروسې سره د مرستې په پار 24 قلمه خوراکي او غیر خوراکي مواد په افغاني موادو لپاره په افغانیو نرخ ټاکلی دی. خو بل لور ته د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی د شاروال له دې پریکړې سره مخالفت کړی. تفصیل لګردیزه د اصل ځاځي پر راپور کې
کابود وکړه. وړاندې د پکتیا ولایت ادارې په کلکه هوډ وکړ چې په دې ولایت او په ځانګړي ډول ګردیز ښار کې به پر کلدارو پیر او پلور بندوي او پر ځای به یې افغاني راجوي. ولایت مقام د دې هوډ ترسره کولو لپاره د یو شمېر ملکي ادارو څخه ګډ کمیشن وټاکه. یاد کمیشن له بېلابېلو میتودونو څخه په استفادې لومړی په ګردیز ښار کې او له یو کال وروسته یې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې هم عملا په کار پیل وکړ. خو د دې کمیشن او د ښار د هټیوالو اچلو عملونه د ښاریانو له غبرګون سره مخ شوه. د کمیشن غړو به چې په ښار کې له ښاریانو سره کلدارې پیدا کړې، یا خو به یې ورڅخه ضبط کولې او یا به یې سوځلې، او هم به یې د هټیوال هټۍ تر 15 ورځو پورې تړله. تر څنګ یې هټیوالو هم د شل کلدارو جنس په 15 افغانۍ په پیرودونکي پلوره. د ښاریانو له ولایتي ادارې او په ځانګړي ډول ښاروالۍ څخه غوښتنه دا وه چې توکو ته د بیې وټاکي څو هټیوال د 50 کلدارو جنس ورباندې په 40 افغانۍ ونه پلوري. اوسمهال ګردیز ښاروالۍ 24 قلمه لومړنیو توکو پیربیې یا نرخونه ټاکلي، خو د ګردیز ښاروالۍ دا کړنه د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې له غبرګون سره مخ شوې. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس ډاکټر نصیر احمد علمیار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یو خدا چې د قانون لمخې آزاد بازار دی، د نرخونو ټاکل خلاف د قانون دی. بل ازموږ ټول توکي له پاکستان او نورو هیوادونو څخه رواردیږي. موږ نشو کولی چې یو جنس دلته موږ ته په 10 افغانۍ تمام شوی وي، موږ یې په 6 افغانۍ وپلورو. په دې کار سره په خپل سوداګر زیان مومي او نشي کولی چې په بازار کې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. ګردیز ښاروال انجینر عصمت الله خالد مني چې د آزاد بازار د مقرراتو له مخې ښاروالۍ په ښار کې د نرخونو د ټاکلو صلاحیت نه لري، خو د یو مصلحت له مخې چې هغه په دې ولایت کې پر کلدارو د پیر او پلور مخنیوی او د افغانیو راجول دي، دولت مقام په لارښوونې دا کار ترسره کړی دی او تطبیقولو ته یې هم ژمن دی.
کله چې موږ د افغانیو د راجولو لپاره په ښار کې کار شروع کړ، موږ په څو ځله د مختلفو دوکاندارو د اسنافو